السلام علیکم تاسی ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د روسي په پلازمینه مسکو کې د تیر شپې وسوال د لیز بریټ کې د وژل شوی یو شمیره لکتر لګ شپې تو او د ټپیانو یو 150 تر رسیدلې ده په خا د کرکیوس خاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوی دا اجدل د دې بریټ مسؤلیت منل او خپل ټلګرام کې لیکلي د دې حمله تر شا د دوی غړي لاس لري بیا لا بیل روسي رسنوي خبر ورکړی چې په وژل شوی یو خزي او ماشومان هم شته د دې حمله په خستل شوی ویډیو کانو کې چې روسي رسنوي د خپل چارواکو له قوله تایید کړي لیدل کېږي چې یو شمیر وسوال د کنسرت سیمه ته پنانوتو په خلکو دځي پیلل روسی رسنیو د بریډ ګرشمیر 15 تنه خوده لیدې د روسي د بهرنیو چارو وزارت دا یو تر هګریز بریډ بل لیدې د بریډ پناړېواله کچ هم پراخ برګونونه را پورته کړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په ګډون د امریکا متحده ایالاتو فرانسې جرمني اروپایي ټولنې او ډیر شمیر نورو هیوادونو د حمله غندلې او د روسي له خلکو او دولت سره یې همدردي خوده لیدې معلومه نه ده چې داعش د بریډ چیرې پلان کړی وو حخوا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په مسکو کې د تیر شپې بریډ غندلې او دایل رول بشری معیارونو ښکارا سرغړاونه بللې ده د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي داعش په افغانستان او نړۍ کې ملکی وګړي پنهخه کوي یو ځل بیا یې روخانه کړ چې د استخباراتي ادارو په لاس کې وډل ده چې هدف یې د اسلام بدنامول او ټولي سیمې ته ګواښ دی طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو پر وړاندې چې په سیمه کې بې ثباتي جوړوي همغږي روخانه هوډ او دریس خپل کړي پاکستان په کندهار کې د پنشن وی ورځي ابریت ته اشاره وای تروریزم په هر بڼه او په هر هدف چوي اغندي د هیواد بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت یو بیان کې ویلي دا یو ګډان دي خنډ او باید دواړه هیوادونه په ګډه حل کړي بیان کې زیاته شوې د پاکستان حکومت او خلک د دې ابریت د قربانیانو لکورنیو سره خواخوږي خي په کندهار کې دوري د دویم ورځي ابریت چې مسولیت داعش ومانه د ځای سرچینو په حواله تر یو شته پورې کسان وو وژل او یو 15 نور په کې ټپيان شو خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وژل شوې دري او ټپيان 12 تنه خو دلیو د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې تیر ماخام یو تند خپل کورنۍ درې غړي وشلې دي د ننګرهار د امنیا قومندانۍ وان عبد البصیر زابلی رسنیو ته استولي معلوماتو کې ویلي د جلال آباد ښار د اتمی حوزې اړوند توخچی سیمه کې یو تند خپل میرمن زوی او انګور په دزوښته وشلې دي هغه زیاته کړي پیخه تیر ماخام لور جماعتي 2 دقیقې مخکې شوې او لقولې قاتل یې نیول چې جربي قضایي ارګانونو ته معرفي کړي آذربایجان وای په افغانستان کې پنګونو او لدی هوا سره د دوړخي زوړی کو پراخولو ته چمتو دی د آذربایجان وسنوی پرون راپور ورکړی چې په کابل کې د دې هوا سفیر الهام محمدوف د طالبانو د رئیس الوزرا علمرسیار عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې هوا دی غواړي د قانونو معرفه عامه خدمات او روزنې په ګډون به بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې پنګونو او همکاري وکړي په راپورونو کې د خغلی محمدوف له قوله راغلی چې نو موړی په کابل کې د آذربایجان د سفارت د پرانیسو پر اهمیت ټینګار کوي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او اروپایي ټولنې د کرملین د مخالف الکسی ناولنی د مرموزی مړینې په تړاو پر لزګونه روسی چارواکو تازه بندیزونه لګولې دي د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مشر جوزف فورل پرون په یو بیان کې ویل چې د روسی د رژیم په وسیله د ناولنی وژنه د بشر ژوند ته د دې رژیم پوره بې پروايي خي خغلی بورل زیاته کړې ده چې د اروپایي ټولنې نوي بندیزونه په روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د پرله پسې مواردو په خاطر د روسی له سیاسي مشرتابه او چارواکو سره حساب کتاب ښکاروندوی کوي او خبرونه
اساسی او بشری حقوق قدرمنو دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې هر وخت په تیر بیا د روژې په مبارک میاشت کې د ماشومان د تغذیه د حق پاک له خبرې کیږي لمو سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل وارث خپلواک نوموړی په پایل کې وایي
د واسي حقوق او شریعي حقوق له نظره په والدینو باندې دي چې د غیر جملې نه یو هم دوی د پالنې د تغذیه حقوق دي بدون شک چې کله روژه میاشت راځي واقعا چې روژه میاشت برکتی میاشت ده والدین ته د ماشومان ته رسیدګي کې لږه خندونه ایجادېږي چې د غیر جملې نه د سهار چای او د ډوډۍ په وخت باندې تنظیمول کورنۍ او فامیلو ته لږ ستونزمنه ده او میرمنې هم چون هوی روزی او خپل غواړي چې خپل د روزی له خاطر ترتیبات ولري نو ډیر متوجه کیږي نه د ماشومان او د تغذیه خاطر باندې کورنۍ تاریخ نه چې په روزه کې مناسبه توجه خپل ماشومان ته ولري ځکه ماشومان حق لري چې په وخت او زمان باندې تغذیه شي چو دوته رقم مشکلات چې د تغذیه نه راپورته کیږي ماشومان ته مقابل نشي.
بله، که چیرې ماشومان ته پاملرنه و نشي، که څه هم تاسو په خبرو کې یو څه اشاره وکړه، دا کومه بده پایلې لري؟ او د اسلام له نظره دا ډول روژنیول چې هغه په ما خبره په ماشومان باندې زینې کورنۍ البته روژنی سي، د دې به ثواب ډیر وي که ګناه؟
په ماشومان باندې روژنیول روا نه ده، نو خدای پاک هم امر کړی ده چې هغه خلکې چې مکلفه دي روژنیولو باندې، نو هغوی دې باید روژه ونیسي. کوم ماشومان چې په روژه باندې مکلفه نه دي، نو الله پاک هغوی ته رخصت ورکړی ده، ځکه روژه په مکلفو خلکو باندې ده. هغه کسان چې هغوی یعنی عاقل بالغ او سن دې پوره کړی اوسي، یعنی بلوغ ته رسیدلی اوسي، که چېرته څوک بلوغ ته نه وي رسیدلی، هغه باندې روژه نیول د هر عنوان لاندې چې وسي که ثوابي وسي، هغه ته چې هر عنوان ورکوي، نو دا یو روا عمل نه ده، ځکه د هغه ماشوم په حق کې ظلم ده. روژه له ستونزمنو عباداتو څخه ده، یعنی په روژه کې صبر او سیله دا له هغو عباداتو څخه ده چې انسانان باید صبر شکیبایی وښي، نو همغه له خاطره د ده اجر او ثواب خدای ورکوي. نو خدای پاک ویلي دي چې که څوک هغه خلکې چې مکلفه نه دي په امورو باندې، هغوی نه حساب و کتاب نشته ده. نو ماشومان هم د همغه جملو خلکو نه دي چې د هغو نه قلم پورته ده، هغوی باندې نه د مونځ کولو او نه هم د روژې نیولو حق پې څوک لري چې هغو باندې څوک روژه ونیسي، ځکه که روژه نیوله نو خدای پاک خو قدیم ذات ده، هغه پوهیږي، هغه په ټولو موضوعاتو باندې پوه ده. و همدغه له خاطره په ماشومانو باندې روژه نه ده مکلف کړي چې روژه ونیسي. نو روژه نیول په ماشومانو باندې دا یو روا عمل نه ده، او نه هم په جامعه کې ښه عمل ده.
بله خپلواک صاحب، هدف دا و چې مثلا لویان خو روژه د خدای د رضا لپاره نیسي، روژه ورباندې فرض ده، خو په کوچنیانو باندې بیا یو شمیر کورنۍ چې دوی ته په وخت باندې ډوډۍ نه برابرې، روژه ورباندې نیسي. یعنی روژه د دې لپاره نه ورباندې نیسي چې اجر ثواب وګټي، سستی کوي، تنبلي کوي، دوی ته ډوډۍ نه ورکوي. هدف دا و چې یعنی د کورنۍ لخوا په ماشومانو باندې په بېغورۍ کې روژه نیولو په اکه مختل تاسو نظر ولرو؟
بدون شکه چې کچېته کورنۍ د خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي او په ماشومانو باندې روژه نیسي، نو دا د دوی غاړه بندیږي او دا یو روا عمل نه ده، ځکه کومه کورنۍ چې ماشومان لري هغوی مکلفیت لري تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړي. که چېرته ماشومان پر ځای پرېږده، نور مواشي هم ولري، هغه مواشي ته رسیدګي ونه شي، نو هلته حساب و کتاب به ورسره کیږي او دا یو روا عمل نه ده. نو روژه نیول خو پر ځای پرېږده، باید د هغوی ډوډۍ اوبو او ټولو روزنه ته باید رسیدګي وشي.
بله، یو خو د ډوډۍ موضوع سوه، بله دا سوه چې ځینې کسان بیا ماشومان حتی په کور کې نه پرېږدي، وای غالمغال کوي، مثلا مونږ ګنګس یو، مونږ په سر باندې درد، مونږ روژه یو، ماشومان باید له کوره بیرون ووزي، یا ماشومان چوپ غلي کینی غږ ونه کا. دا څومره د ماشومانو په حق باندې تیرای دی؟
دا خپل نقص ده ماشومان په حقوقو کې، دا ماشومان سره د رقم چلند دوی پر روان باندې او په آینده کې د دوی په ذهن باندې بد اثر کوي. نو ټول کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان سره ښه رویه وکړي، او دا رقم چلند چې ځینې کورنۍ کوي دا روان نه ده، او د دوی پروژه کې هم زیان واردوي. نو روژه خو د صبر له خاطره ده، روژه خو د دل خاطره ده چې انسان پکې صبر او استقامت ولري. ادا راځي د نورو حقوق پایمالی او ماشومانو ته بد رد وي، د ماشومانو حقوق نه ادا کوي، نو طبعا چې د دوی روژه نه کیږي.
بله، له ماشومانو سره بد وضعیت که روژه وي که له روژې نه پرته نور وخت وي، د دوی په تربیه باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
خپل ماشومان لپاره د تربیې ځای هغوی فامیلونه دي. ټول کوم شی چې ماشوم زده کوي، هغه اولینی استاد معلم د هغه مور پلار دي. له د مور پلار نه زده کړه کوي. که چېرې تاسو فامیلو کې وګورئ که د چا پلار لکه نرم خوی ولري، د هغه ماشوم به هم نرم وي، او که کوم چا پلار یا مور تند خوی ولری نو تا بند دیگه ماشون به هم تند خوی ووسی که چه تا چا پلار مور جبه خن ووسی داد سه چطیاتو وی او نزاکتون مرات نکی نو تا بند دیگه ماشون هم بندگه شکل باندی نو اردین خبره داده چه ماشون لویاول بعد به مناسب ماحول که ووسی او ماحول ورت برابر ووسی ترچو اگه کم جامعه که یا سالم او نیک ماشون تقدیم شی نو بعد کورنه تر آخری حدا پوری کوشش رو که د کور کې دننه د ماشومان په مقابل کې باید د خپل کم کړنو نه چې کوي باید په جدي توګه پاملرنه ولري او ډډه وکړي د نامناسبه اعمالو څخه د نامناسبه رفتارو څخه د ماشومانو په مخ کې ډډه وکړي.
بله، نن سبا اقتصادي ستونزې په اکثره کورونو کې راپیدا شوي دي، هغه هم د کار د نشتون له وجې دا په خپله تاثیر کوي د ماشومانو په روزنه باندې. یو شمیر کورنۍ بیا کله چې روژه ماتی برابروي یا پیشنامه برابروي نو دلته له یوې خوا اقتصادي ستونزې، له بلې خوا نه هغه ماشومان کوم څه چې غواړي دوی نشي ورته پوره کولی، دلته هم تاوتریخوالی کېږي. خپلواک صاحب په دې هکله راته وغږېږئ.
بدون د شکه چې اقتصادي موضوع مستقیم رول لري په کورنیو کې د روابطو پر اساس باندې او په کورنیو کې د برخورد پر اساس باندې، نو طبعا که کوم کور کې چې اقتصادي مشکلات وسي او ستونزې وسي په دې وضعیت کې تر ډېره نسبت له مشرانو ماشومان زیانمن کېږي. ماشومان دي چې هغوی ځکه دومره زیات برداشت نه لري چې برداشت دومره پورته وسي لکه مشرانو غوندې. مشران کولی شي چې درک کړي یو موضوع، اما د اقتصادي ستونزو اصلي قربانیان، اصلي څوک چې متضرره کېږي نو هغه ماشومان دي. او ماشومان کور کې که کوم مثلا د روژه ماتو په مهال باندې کوم اقتصادي ستونزو له امله کوم مشکلات ایجادېږي، نو هغوی ځکه هغوی جذب ډېر زیات ده، د هغوی اخص د هر موضوع نه نسبت له لویان نه ډېر زیات ده، نو طبعا دوی ته ډېره غټه ستونزه رسېږي. د هغوی په روان باندې دا ستونزه پاتې کېږي که کوم شخړه منځته راځي یا هم په دسترخوان کې څه کمی یا زیاتی اوسي نسبت د نورو نه، نو په دې هغه کې طبعا چې په ماشومانو باندې بد روان باندې تاثیر کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې ماشومان ډېر زر یو موضوع اخلي، کله چې د روژې په مبارکه میاشت کې د کورنۍ د غړو له خوا نه له ماشومانو سره بد چلند کېږي په تېره بیا د روژه ماتي په وخت کې او د ورځې په اوږدو کې، ماشوم څه ډول یو ذهنیت له روژې نه اخلي؟ یعنی روژه بیا د ماشوم ذهن ته څه ډول یو څه راځي؟
ډېر پر ځای سوال. واقعا چیرته په روژه کې نامناسبه رفتار له ماشومانو سره او کورنۍ کې وشي نو طبعا له روژې نه د ماشومانو یعنی یو بد برداشت کوي. روژه ته په دغه باغه ګوري چې په دې کې جنجال ده او په دې هغه کې بدخلقي ده، بد حوصلګي ده، نو روژې ته هغوی همغه ده چې په ذهن کې پاتې کېږي چې روژه یو مشکل کار، روژه یو سخته میاشت، روژه خدای مکړه یو عذاب میاشت ده، نو دا په ذهن کې همداسې پاتې کېږي د ماشومانو، ځکه دوی مشکلات لیدلي د روژې په میاشت کې. کوم وخت کې چې دوی بالغ کېږي او روژې ته رسېږي نو د دوی ذهن آماده دی ته نه چې روژه یو برکت میاشت ده، روژه د خدای پاک له میمانیانو څخه میاشت ده، روژه د عباداتو میاشته، نو هغوی بیا دا ذهنیت نه لري روژې ته. روژې ته ذهنیت دایي چې په روژه کې بدخلقي وسي، په روژه کې مشران په کشرانو باندې باید پټکي وکړي، باید جذبي وکړي او وی وهي لکور، لکه څنګه چې تاسو وویل لکوره وباسي، په دسترخوان کې اجازه ور نه کړل شي چې تر څو دوی په پورته غږ باندې خبرې وکړي، نو همدغه ټول په ذهن پاتې کېږي. په ذهن کې ځکه دوی د ماشومتوب ذهن نسبت له مشرتوب نه د هغه یاد قویه، نو هغه ته دا میاشت ډېر یو د زجر او د سختۍ میاشت په ذهن کې پاتې کېږي.
بله، بیرته د همدغو ماشومانو زیان همدغې کورنۍ ته څومره رسېږي کله چې دوی ځوانېږي، دوی لویېږي؟ نو واضح خبره ده چې دوی له خشونت سره رالوی سوي دي، بیرته خپلې کورنۍ ته کوم تاوان رسولی سي؟
کوم ماشوم چې غیر نورمال فضا کې لویېږي نو اولینه قرباني چې بیرته اخلي همدغه کورنۍ ده، ځکه هغه چې لوی کېږي نو هغه بیا هغه ماشوم نه وي چې په یو پټکه باندې یا په یو خدای مکړه په یو وار باندې هغه بیرته د خپل پلن نه لاس واخلي. نو همدغه کورنۍ ده چې اولینه قرباني بیرته د همدغو کړنو نه قرباني نه همدغه کورنۍ کېږي، ځکه د مور او د پلار نور په ده باندې وس نه رسېږي او کم احترام چې مور و پلار ته کېږي، نو بیا امکان نه ده د دې چې هغه د خپل د مور د پلار د مشر احترام وکړي، ځکه دا په وړکی توپ کې احترام ورته نه ده شوی. نو دا چې کله مشر شي دا هم بیرته احترام نه زده کوي چې د مشرانو احترام وکړي. نو اول قدم کې د خپل د مور او پلار احترام نه کوي، د خپل د ترونو احترام نه کوي، د خپل د مشرانو احترام نه کوي، او بیرته په خبرو باندې او په نصیحت باندې دا بیرته غوږ نه نیسي، ځکه دا همیشه زجر لیدلی، دا همیشه تکلیف لیدلی ده له مشرانو لخوا نه. نو اوس بیرته خپله دا په دې قادر شوی ده، یعنی توانمندي زیاته شوې ده، په توانمندي صورت کې دا بیرته په خبرو باندې یا په نصیحت باندې د کورنۍ ته غاړه نه ږدي چې د نصیحت د کورنۍ واوري. نو هر څه چې زړه غواړي په کورنۍ باندې او په بیرون باندې، نو په اول قدم کې کورنۍ باندې اجرا کوي.
بله، کله چې د کورنۍ مشران خپل د باندې جار او جنجال کور ته راوړي او په کور کې بیا د ماشومانو تر مخې تاوتریخوالی کوي، خپلواک سي په دې ډول د دوی ستونزې حل کېدلی سي؟
حتی دوی ستونزې نه حل کېږي، بلکې دوی د خپل ځان ته نور ستونزې ایجادوي. کم تاوتریخوال چې بیرون یې او هغه د کور منځ ته راوړي، نو هغه باندې نور هم د خپل د کور د منځ کم سکون چې کم آرامش چې هغه له بینه وړي. نو په دې خبره بیخي زه ډاډه یم، په جامو کې مې په ټولنه کې مې لیدلی دي چې کم خلک چې د بیرون جنجال د کور دننه راوړي، هغوی دا چې هغه جنجال حل کېږي نه، نور جنجالونه ته راپورته کېږي.
بله، اوس به څه مشوره ولرو خلکو ته؟ له یو خوانه اقتصاد ضعیفه ده، له بلې خوانه د ماشومان دي، هغوی په خپل ماشومانه فکر کې غرق دي، خپلې غوښتنې لري. په داسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو؟
په دې وضعیت کې خو کم حقوق چې شرعي حقوق دي ماشوم ته خدای پاک ورکړي دي، او کم حقوق چې وضعي قانون ورکړي دي، نو کورنیو ته لازمه نه چې د هغوی حقوق ضایع نه کړي. صحیح ده چې مشکلات شته دي، مشکلات په اقتصادي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په ټولنه کې مشکلات شته دي، ولې کورنیو ته پلارونو مورګانو ته لازمه ده چې د خپل د اولاد مخه دا مشکلات راپورته نه کړي، دا مشکلات خپله په تنهایی کې وزغمي او د هغه لپاره د حل لاره پیدا کړي. د ماشومانو نه استفاده کول په خاطر د حل د دې مشکلاتو دا یو غټه جفا ده له ماشوم سره او په جدي توګه له ټولنې سره. نو توصیه او مشوره دا ده چې که کوم مشکلات لرې د خپل په منځ کې، که فامیلو کې د خاوند او د میرمن تر منځ څه مشکلات وسي، نو لازمه ده چې دا په داسې یو فضا کې دا خپل په منځ کې حل کړي چې هیڅ نوع دخالت او هیڅ نوع حضور د ماشوم نه وسی، ځکه که تاسو د ماشوم په مخ کې جنجال خاوند له میرمنې سره کوي یا میرمنې له خاوند سره کوي، نو دا ډیر جدي اثر په ماشومانو باندې ده نسبت په مشرانو باندې. نو صبر او سیلینه کار واخیستل شي، دا چې که څوک اقتصادي مشکلات لري، نور په ټولنه کې د فامیلی ستونزې لري، او دا د ماشومانو تر مخه دا راوړي او د ماشومانو په حضور کې په دې باندې بحث کوي، نو بر علاوه چې دا حل کېږي نه، په آینده کې، په نږدې آینده کې د خپل ځان لپاره نور ستونزې پیدا کوي، د خپل ماشومانو لپاره ستونزې پیدا کوي. نو زما مشوره دا ده چې که هر مشکلی تاسو په خپله او په تنهایی کې وزغمئ، په ماشومانو باندې ډېر زیات پټکې، جذبې او وهل تکاول لازمه نه ده. دا د کوم کنوانسیونونه چې د اطفالو د حقوقو په بحث کار کې دا مخالف دي، او په ټولنو کې ډیر زیات تحقیقات شوي دي تر څو بیا دا قوانین ورته وضع کړي دي چې د ماشومانو رټل او وهل دا هم غیر شرعي او غیر حقوقي عمل ده، باید د دې عمل نه په جدیتوګه
دغه تاسو بشمیر زیانونه یاد کړل چې کچره د ماشوم تر مخه تاو تاریخوالی کیږي په غوبانې بعد اثر کوي. تاسو فکر کوئ آیا کورنۍ البته کورنۍ چې خشونت کوي تاو تاریخوالی کوي د دې په زیان باندې پوهیګینه بے پروا دي او کنور د مشکلاتو په هاوج کې د خپل ځان نش کنټرولولای اصلي علت څه کېدلی سي؟
د مول نظر خو اصلي علت ناپوهی ده، ځکه په هواي نه ده شوی په دې بحث کې چې ماشومان په مخ کې باید سره کم رفتار وشي، سره کم فامیل په منځ کې سره کم رفتار وشي او نور اقتصادی مشکلات سره کم باید مخ کې ورشي. د مول نظر ډیر حد پورې عامه په هواي لرونو مورونو مورګانو ته نه ده شوی چې سره کم باید چلند وشي. نو لازمه ده چې په دې بحث کې اما کو هوای وشي، ځکه افغانستان کې اکثریت ټولنه چې ده هغوی تر دې حده پورې تعلیم او تحصیل نه ده کړی چې هغوی د کوم کنوانسیونونه چې د ماشومانو د حقوقو دپاره دي او کوم شرعي حقوق چې دي الله پاک ورکړي ماشومانو ته، نو تر هغه سره پورې دوی عامه پوهاوی نه ده شوی. نو د همدغې له نظر نه کورنیو کې تر ډېره حده پورې د ماشومانو د حقوقو عامه پوهاوی نه ده شوی او پلارونه او میندې په دې باندې خبرې نه دي چې ماشوم کم حقوق لري.
په داسې یو وضعیت کې اوس څه کول پکار دي؟ دا کورنۍ د خپل عامه پوهاوی زیات کړي او یو بل چا نه مشوره واخلي چې هغه یو با تجربه کورنۍ ده، دوی څه وکړي؟
ډېرې ښې لارې خو لکه همداستاسو د رادیو لاره ده، د تلویزیون لاره ده، مساجدو کې ده، په نورو کوم سیمینارونه چې دي عامه پوهاوي لپاره لازم دي، باید د دغې طریق نه د ماشومانو د حقوقو او د ماشومانو د مشکلاتو په هکله، د ماشومانو د روزنې او د تربیې په هکله باید کورنۍ ته ورکړل شي. چې ښه بېلګه لکه ستاسو د رادیو د پروګرامونو طریقه ځینې اوري حقوق د ماشومانو او په کورنیو کې څه رقم باید رسیدګي وشي ماشومانو ته، دا له دغه طریقو نه دغه امکان لري چې دوی ته عامه پوهاوی وشي. په مساجدو کې ملا امامان چې دي هغوی ماشومانو د حقوقو په هکله خبرې وکړي، د شریعت له نظره، د حقوقو له نظره، ترڅو کوم فامیلونه چې دي په دې برخه کې مشکلات لري هغه ته ځان آماده کړي او پوه شي د ماشومانو د روزنې په هکله او د حقوقو په هکله.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو هم ژوندي اوسئ.
درن دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو په حقوقو باندې هر وخت په تیر بیا د روژه په مبارکه میاشت کې خبري وشوي. لمون سره میلمه و افغان مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پارزه کې چیاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
آزادی رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سعید شنوارم او لیوی بلی زاویه د آزادی رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه اوم یو ورځ مو هر کله کوم. دا ونې خبرې کې چې امریکا د غغل صورت نه په لس چند چټکی جنگي الوتکې جوړولو بوخته شوه. یو جرمنی ځوان نه هم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوړ کار او اوسیدنه پیل کړی ده. لدی مو هم خبروم چې افغانستان کې خو پربندیز دي، مګر ولی پاکستان کې لنیم میلیون زیات افغان ماشومان لزدکرو به برخې دي. دروژي واختر د تاریخ په ټاکلو کې د طالبانو په فیصلو نیوکی او نور ډیر مسایل درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیری اونۍ د لویو سیاسي مسایلو مهم ټکی. افغانستان کې د ماستریو او دکتوراو لګیدلې بازار، طالبانو تیرونه یو 5000 ملایانو نه د ماستری د سند ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستې چې په علمي چارو د بوختو افغانانو غوسه یې پارولي.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشتري ورکړي. دا خو ډېر لوړ سند دی کنه،
که بیرونی مسنود بیرون مرزی داشتن یا داخل مرزی، داخل افغانستان بیرون افغانستان اسنادهای عالمی هست، این ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات پا از هر که او یا هم نور و نړیوال پانتون که په اسلامي تعلیماتو کې ترسره کړي، ممکن هغه ته ستونزه ایجاد کړي، چون دغه خلکو د ماستری سند ویشل لپاره هیڅ پروسیجر تر اوسه پورې معلوم نه دی، او ممکن دغه نهادونه د افغانستان دغه پوهنځي یا هم د شریعتو او اسلامي تعلیماتو فارغین د بندیز لاندې راولي.
د افغان خزي حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناشته نیولې. فعالان وایي دا د موږکو پیشو لوبې دي چې نتیجه یې بل اخر پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي. یوازې اندېښنو ته اړتیا نه
لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړ شي. ممکن چې د تیرو درې کال راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېر عادي اړیکې ورسره فعالې،
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږکو په شکل لوبه د نور پای ته ورسوي.
د افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وای. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون 10% نه اوخته ده، صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی ده، او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولیس سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم ثبات راولي او انفلاسیون کنټرول کی.
که دا سرنه لس یا ات سلنه نه لوړیږي، نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګه اچونه نه کوي، او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 1/16 ورځې معترضان ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو 40,000 نه زیات خلک بیکار کړي. روژه کې هم کوټ نسته نیګ. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزنونو کې له شاوخوا 1,500 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12, 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوری حکومت کې دینی عالمانو څخه د 14 داسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده، او علما او حق درلود چې د شریعت پونځیو کې د فقې قانون او افتا درسونه مخته یوسي. خو اوس په علمي پروسو کې بوخت کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره ایوازي ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 1,500 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي، او یا هم په نیمه عالی تحصیلات و نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي، چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د هغې سویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتماً به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونه او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ته لاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکتوراوې کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي، د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتوراوې ورکړې وې او اوس هم د دکتورا ازموینه لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل اتشپېته مناسبه را بلل چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکه شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېته غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پر راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعال نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غیزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی، دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بیلګې موجود دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی او اضطراري وضعیت دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د والی پخوانی مرستیاله سیما ستنګزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسني وضعیت سره د نوګک او پیشولو به روانه ده، چې د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
په چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولی سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناستو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسي پیدا کولای د آنلاین کانفرنسونو زمينه درته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل ستونزې بیان کړی په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمينه ورته برابر ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمائندګي او استازولي وکولای شي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولای شي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای شي خوانځي تلارسي نو ټول امکانات ورته برابر دي، وایز مکه هغه سوځي چې ور په بلده.
او په داسې حال کې چې اهلی هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنگینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان کډوال چې اکثره اهلی هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولای.
کله به چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګ را تګ کېدلو، دیوالی کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګ را تګ کېدلو، مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې، د یو بل په غم او خوادۍ کې شریک وو. دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ خی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړل شي، نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې، په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي، د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتما به وطن.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د 215 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مېشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوي ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغو ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نه زمولې، دغه د وایساک یوه تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه، زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده په کلتوري لحاظ باندې. دا به خی چې دغه سکان هندوان چې له هیواد نه تللي دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره لدی چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې ل دوه نیم کلن ځند وروسته د خاصا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړې ده. دی بانک په خپل تازه رپورت کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوي دي. راپور په ټول کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې لقولې 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر خي. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر امرستو په بنسټ پورته تللو، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړی مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلې چې په تیر یو کال کې د افغانۍ د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2013 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2013 کال له مارچ نه د 2013 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي. ومو غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشتي افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو. رحیم صاحب ستړي مشي کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده، که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچه کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لوړېدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې درې الا پنځه سلنه پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که دا سلنه لس یا اته سلنې نه لوړېږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي او غواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغوی او عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغوی لپاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ساس پان باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تیره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بل دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خدا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې غشته تولید چې کم تجاران نړیوال بازارونو ته رسیږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګچونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي زمنګ صادرات لوړ شوی دی، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمنګ صادرات کم شوی دی. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بل شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګه د صادرات هغه کسوړې ته وګورو چې په دې کې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجنه راغله، یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوه دی. په دې کې مثلا منګه د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي، او غالي دي، بعضی نور زمنګ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجنه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی، او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي نو څه باید وشي؟
شینواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې، او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي. دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو عواید لوړ شي. درېمه دا ده چې د صادراتو وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فکتور دی، هغه پانګاچونه ده، انویسټمنټ ده. چې کله په یو هیواد کې پانګاچونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي، دا جمع دغه درې نور فکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
رحیم صاحب، ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و مې ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته له هغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محرومه دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 15,000 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په ښارونو کې ژوند کوي له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی، او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسمې بې ټولګۍ ووایې او اوس ما پرېږده غربت د لاس موږ کور وساتو او که ښوونځی وای زه اوس په بچۍ کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کېږي چې د مهاجرت اصولو کې یاد شوي.
وجه چې شته وجه دا ده چې یا د ښوونځي وسط نه لري یا کوم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسیتلای. یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وای هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګرد ځنګل تړل شوی دی چې د هغو په لسکونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیز رسنیو د تیریونې تاو د بحثونه دا و چې جنوبی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 1/2 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیز رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ را تګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچوانانو پانډیانو مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 1/3 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ را تګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
پټول پښتونه بنده ځاغ کما جذبره د خدای په دی کوم بنده راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچون هغه د میش د افغانستان پښتونه دي کده د پاکستان کې چا وخت راي دا ځکه هر سیاسي لیډر د پتا بنده ز بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتای تکلیف کې دا راونه رجادو نه د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څو پر د خپل مطالبات آئینی قانوني مطالبات غوښتنه مینل شوی نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت پراخې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا پرله پسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپله بې ځایه دینی استادی ښودلې ده. نیوکې هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي هیوادونو د یکشنبه په ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه. خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیولو او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شو او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهار روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونشي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف آزادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغه ویډیو خپرېدو خلک هیخ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د آزادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نخښه کیږي. د آزادۍ جبهې خبره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډېر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د آزادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیبه نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د آزادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او په همدې سره نو د نن و می ورځ لمن عمران غانم تربلې ونی مو ل نوی زاوی د مسایل ل شنن سره پر خدای سپار.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باگو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا مورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا وے د چان وے آشنا ز چکول می ستا وستر گو تکا تا ہو خود بغیر زم لے و نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
سسکو زروان